کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مزفر به ظاهر لخپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د ترسره سوي هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د افغانستان د ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د یونیسف اندېښنې به هم واوري. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد لالودین وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډېر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو یو تاریخي کنفرانس جوړ شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون څو فرمانونه صادر کړل. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د جنوبي اسیا په کچه افغانستان په خوارځواکۍ د اخته کسانو لوړ شمیر لري. کابل کې د یونیسف ویان فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومان څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه نښې لري.
افغانستان د هغو درويستو هیوادونو په ډله کې دی چې اوسیدونکو یې غذایی خوندیتوب نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم منلی چې دغه هیواد کې په خوارځواکۍ داخته کسانو شمیر د پخوانیو کلونو پرتله زیات شوی دی. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډیر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو تاریخي کنفرانس ترسره شي. د بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دغه کنفرانس د جوړېدو خبره په ریاض کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم العیسا د بهرنۍ چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال کړی ده. د بهرنۍ چارو وزارت خبر پانه کې که څه هم د دغه کنفرانس دقیق وخت او ځای نه دی ښودل شوی، خو ویل شوی چې دغه کنفرانس کې به د افغانستان کړکیچ ته له دینی نظره د حل لارې چارې ولټول شي. د اسلامي نړۍ د اړیکو رئیس ویلي دغه کنفرانس باید تاریخي او برخلیک ټاکونکي پایلې ولري او له طالبانو به هم غواړي چې ګډون پکې وکړي. له دې وړاندې هم ځینو نورو وتلو دیني علماو د افغانستان اوسنۍ جګړه چې دواړه لوري افغانان او مسلمانان دي ناروا بللې، خو له دې سره سره هم د جګړې په شدت کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتيري د وجلو خبره کوي. د وزارت په خبر پانه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړې ویلي چې وجل شوی سرتيري په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت کې دنده ترسره کوله. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سه‌شنبه په ماخام شوه، خو د ځای او څرنګوالي په اړه تر اوسه جزئیات نشته. دا د البانیا چې په 2009 کال کې د ناتو غړی شو دوهم سرتيري دی چې د 1600 ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وجل کیږي. او د کرکټ له ډګره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له ایرلند سره نننۍ لوبه کې خې بیټنګ یا توپوهنه وکړه او سیالي لوبډلې ته یې د 288 منډو هدف وټاکه. دا د دواړو لوریو ترمنځ د پلان شوو 350 ورځو لوبو لمړنۍ سیالۍ ده چې نن په اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د پایلې لوبغاړي رحمان الله ګربز 102 منډې وکړې. اوس به معلومه شي چې د ایرلند لوبډله به په دغه هدف پوره کړي او که به افغان لوبډلې ته لمړنۍ ماته ومني. د کرک انفو وبپاڼې وروستي معلومات دا ښیي چې د ایرلند لوبډلې تر اوسه د دو لوبغاړو په سوځېدو 68 منډې کړي دي. د اورونو شمیر هم 14 ته رسیدلی دی. د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ دویمه او درېمه سیالۍ د جنوري په 24 او 26 نیټه کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګیدلی و. پکې سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسي بللې ده. د ترامپ لخوا د دغه پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 کال کې اعلان کړې وه، متحده ایالاتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباو د ننوتو بندیز لګول شوی وو. عراق او سودان وروسته له دغه لسته وویستل شول، خو چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د متحده ایالاتونو وتل درول کیږي. په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. د بایدن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي، او هم اداره په پام کې لري چې د کواکوس په نوم ایالات سره چې له دوو نورو ډلو سره هم یو ځای هڅه کوي د کووید 19 ناروغي په وړاندې واکسین د نړۍ بېوزله هیوادونو ته ورسیږي، یو ځای کیږي. بلورته د امریکا او ولسمشر جو بایدن ویلی مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ورته په سپینه معنی کې لسخاوت ډاک یو لیک پریخی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستۍ ورځو کې ترسره کوي. خو د ترامپ لیک له دې پلوه هم مهم بلل کیږي چې هغه ډیر دودونه تر پښو لاندې کړي وو. بایدن ته یې خپله ماتې نه و منلې، نه یې هغه ته مبارکي ورکړې، او نه یې هم پرون د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. بایدن چې پرون د امریکا د شپږتلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه په سپینه ماړی کې خبریالانو ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نکړه، خو وی ویل چې هغه مشخصا د ته لیکلی او تر هغه به جزئیات په ډاګه نکړي چې ترامپ سره یې خبرې نه وکړي.
خبرونه ملازادې رادیو اوریدل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د مودې خبرونې د سر موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو تازه راپور کې د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې.
افغانستان کې له هر لاسو به وزل ماشومان څخه پڅتنه د وګدمهاله ناوړه تغذیه د نه بدیدونکو نخې لري.
په نورستان کې د تړلو روغتیایي مرکزونو سره د خلکو ستونزې او ګیلې.
کانچوا، دوه، منډول، برګمټال، کوم ځای کې حکومت واغ نه کړل ټول باندې. کانچوا کې هو هر کور کې درې، څلور، پنځه د ماجان پراته دي.
د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړې لمراسمو څو ساعته وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام کړی. په دوه همنې مې کې دوه اونیس پروګرامونه لرو.
تمانچې ولا خستې را روانه کړې، ټوپکې ولا پلاستیکي خستې را روان کړې، مردکی ولا خستې زم قلم دی ولا لاس کې وکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی کې کې د وطن زمونږ خراب شوی دی.
د مود ازادي رادیو او یونیسف اګر اونیس پروگرام د یو کور کله هم اوریدلی سي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د دې دفتر وایي محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې د پاتې طالبانو طالبندیانو خوشی کېدل او د ملګرو ملتونو له تور لسته د یادې ډلې د مشرانو د نومونو ایستل له امریکا سره د دې هوکړې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
که څه هم د سولې د خبرو د دویمې مرحله لپاره تر دې دمه د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د دواړو لورو ترمنځ پر اجنډا د بحث خبر ورکوي، خو طالبان تر اوسه د افغان دولت پلاوی سره د مذاکراتو لپاره چمتو نه دي. تازه طالبان ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شبه هوکړې نه پلي کول دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي د ستونزو د حل لار د هوکړې عملی کول دي. د بندیانو خوشی کېدل او د تورو لیستونو له منځوړل د هوکړې ماده دي. دا په داسې حال کې ده چې رسنیو ته د رسیدلو ریپورټونو پر بنسټ طالبانو د سولې دویم پړاو خبرو کې د خپلو زندانیانو خوشی کول او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشانو د نومونو ایستل د شرط په توګه یاد کړي، خو دا موضوع کومې رسمي سرچینې نه ده تایید کړي. ښاغلی نعیم دا هم وایي تر هغه چې طالبانو او امریکا ترمنځ شبه هوکړه په بشپړ ډول عملی نشي، ستونزې نه حل کیږي. په ورته وخت کې د افغان دولت مذاکراتي هیات غړي غلام فاروق مجروح ازادي رډیو ته وویل چې دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د شبه هوکړې د عملی کولو مخالف نه دي، خو درې هغه اصلونه چې د جمهوریت لوري ته مطرح دي هغه باید عملی شي. هغلی مجروح د دې دریو اصلونو د جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل. په دوه کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړو د ازادي رډیو پښتنو ته ځوابونه ونه ویل، خو وایي چې دوی د اجنډا او د خبرو لمړیتوبونه د طالبانو پلاوی ته سپارلی او اوس د طالبانو د هیئت د ځواب په تمه دي. د دې هیئت غړي شریفي زرمتی رسنیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي،
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکرې پلاوی په خپلو داخلي ناستو کې د اجنډا د موضوعاتو پر دستبندي او لمړیتوبونو باندې کار کړی دی او د اجنډا اساسي بحث پورا چمتووالی لري. هر کله چې مقابل لوري پر خپل اجنډا باندې بحث چمتووالی وخی، تمه مداده چې هر څه ژر د دواړو ټیمونو ترمنځ اساسي بحث پیل شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکرې پلاوی خپل منځي ناستي د داخلي موضوعګانو په حق له دوام لري.
لدی وړاندې افغان دولت مذاکراتي هیئت بلغړي حافظ منصور ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبان له داسې خبرو سره چې ګټوري وي علاقه نه لري. د خغلی منصور په وینا د طالبانو هیئت دې ته هم چمتو نه دی چې افغانستان کې د روانې جګړې د مشروعیت په اړه بحث وکړي. د خغلی منصور دې خبرو ته په جواب کې د طالبانو ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل، له لومړۍ ورځې افغان ملت ته د جګړې د پایل لامل ښکاره دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو نوماند وزیر د امریکا سنا مجلس ته ویلي چې د امریکا نوې اداره به د یاد هیواد او طالبانو ترمنځ شبه هوکړه لسره وڅیړي. د افغان سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو او افغان دولت د مذاکراتي پلاو ترمنځ نږدې شپاړه سره زیوړاندې پایل شوې، خو تر دې د مپ خبرو کې د پاموړ پرمختګ نه لیدل کیږي.
دوستانو و موریدل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې د خند پاړه ژغیدل دی. نن چې د جنوري 28 نیټه د لومړنۍ بشپړ ورځ چې ډونالد ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر نه دی، د امریکا دی پخوانی ولسمشر د افغانستان د سولې د خبرو پایل لخپل مهمو بریا او څخه شمیره. خو د ترامپ د بریا په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی غړي څه ډول ارزوي؟ د جنبش د ازادي رادیو په د ازادي په څپو کې خبرونه کې په دوحه کې د افغان مرکزی پلاوی لغړی مولوي عطا الله لودین و پښته چې په امریکا کې د بایدن د ولسمشری پایل ته په دوحه کې د مرکزی پلاوی غړي په کوم سترګه ګوري.
امریکا د خپل بیرونی سیاست لپاره ثابت اساسي خطوط لري، زمونږ نه دي، خصوصا د هغه هیوادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او د دې کې نظامی حضور لري، چې اکثرا د سیاستونو پینټاګان یا نشایي تنظیمي د حکومتونو او اساس تغییر او تبديل ډیر کم اثرات لرلی شي. اگر چې په عامه توګه به دندري ټول نو دنیاوال د ټرمپ په عوض د بایدن راتک نه زیات توقعات او غوښتنې ولري، ځکه دیموکراتانو او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ترامپ خپل سلو کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپل ائتلافیان هم خپه کړي دي. ترکیه ښه مثال کېدای شي. دا ټول هغه شیان دي چې د ترامپ په دغه سلو کلنه دوره کې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټول مشکلات سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخه پراته دی او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړي شي په خپل او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لاسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي. بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهم قضایا او نزدک دي چې په دې کې د دې ته یو وخت ډیر قوي نظامی حضور لرلو او دیس اهداف تعین کړیو. زما فکر باندې هغه اهداف چې دوی تعین کړیو تر اوسه پورې دوی نه دي ترلاسه کړي، که هغه د تروریزم سره د دوی په اسلام مقابله وه، که مواد مخدر وو او که یو مرفه افغانستان وو، دوی ته دوی نه دي رسیدلي. دا چې اوس د افغانستان نه د خارجي قواوې اکثره وتې دي او توافقنامه هم د ترامپ په وخت کې امضا شوې ده د مقابل جانبي اړ طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا دیرګانه فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر وو چې دغه توافقنامه، لکه چې وزیر خارجه هغه خبره کړې ده چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف وو چې د غواړي په دې باندې یو سرایت ترلاسه کړي. زمونږ د اند چې موږ په دوحه کې اوسېږو، د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو، زمونږ د نظر هم دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو، د افغانستان د نظام، د افغانستان د لاسته راوړنو په خلاف ده. او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کړې ده، موږ درته دی حق ګڼو، ځکه دا په هغه وخت کې د ترامپ نظام وو، د دې حکومت وو، د دې د اهدافو لپاره پلې شوې ده. موږ هم په ملاحظه لرو، د دې حکومت هم حق دی چې ور باندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیه حلال نه دی چې په دې باندې قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ته ډېر مشکلات ایجاد کیږي.
دا زما اتفاقا یو روانه پښتنه و چې ما غوښتل ستاسو درې څه دی، خو اوس بیرته دې ته راشو، راته وایي سالته طبیعتونه څنګه دی، انګلیسي کې چې موډ ورته وایي، مثلا څه خپاره دي، مثلا په دې انتظار کې ستاسو صبر وکړه، څه کیږي که نه، تماسونه شته، طالبان څنګه دي، په دې اړه راته وایست.
بله، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي سلور نوی یا پنځه نوی ورځو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د هغې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د قانون اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې ترسره کړل چې هغه یو طرز العمل ډېر وخت رانه ونیو او بل یو په اجنډا باندې توافق. زموږ هیله دا وه چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو، هماغه اجنډا چې قبلا ورباندې موږ توافق کړی و چې باید دا ماده په ماده باندې باز شي، او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اوربند دی، بعد دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبانو هغې د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړې وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حد اقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ټرمپ د تګ نه وروسته د بایدن سیاست او د هغې حکومت به څنګه کیږي، یا څه انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چاته هیڅ نوی انتظار نه لرو، فقط د یو افغاني مستقل هیئت په حیثیت باندې چې د خپلو خلکو نمایندګي کوو، زموږ اولویت اوربند دی، ځکه په دغه اور دا اور چې بل دی په افغانستان کې، د دې خوراک اطفال دي، ښځې دي، ماشومان دي، ضعفا دي، او بی ګناه غیر محارب شخصیتونه دي، دا واجب ده دا اوربند رامنځته شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولای شو چې مذاکرات ته دوام ورکو، ولو که د هر اجنډا وړاندې کوي که د اسلامي نظام خبره د مقابل جانب د خوانه وړاندې کیږي، موږ خپل په افغانستان کې اسلامي نظام لرو. البته جنگ بر دې باعث شوی چې کما حق هو به تطبیق نه وي، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قربانۍ ورکړي. د افغانستان ولس اصل په سلو کې مسلمان دی، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري. البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام، د ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام.
په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي غړی مولوي عطا الله لودین و.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
سمو ځغلا ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب لکبله د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په دې راپور کې لیکلي، په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه پنځه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نور په دې جزئیات په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په سویلي اسیا کې هغه هیواد دی چې د خوارځواکۍ لارخه ډیر ماشومان پکې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې چې د سلواغې په لومړی خپور شوی لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه پنځه د تلپاتې خوارځواکۍ نه بدلیدونکې نښې لري. په دې راپور کې افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو له ډلې په دویم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب لاړخه په بد حال کې دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف، د خوراکي توکو او کرنې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراکي توکو نړیوال سازمان لخوا چمتو شوی، پکې یادونه شوې چې په افغانستان کې د هرې میاشتې په تیرېدو د هغو ماشومانو شمیر زیاتېږي چې له خوارځواکۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي په راتلونکو دولسو میاشتو کې به نږدې یو میلیون افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف دفتر وایي، د سویلي اسیا د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو شمیر دوه برابره دی. د دې دفتر وایان فریدون اریان:
سویلي اسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي، چې دا کچه په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله دوه چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومان څخه پنځه تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه د نه بدیدونکو نښې لري.
له کورونا وبا سربیره د بیوزلۍ زیاتېدل، جګړه، طبیعي پیښې او ماشومانو ته کمه پاملرنه په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی علتونه بلل کیږي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال نور الله طریق ازادي راډیو ته وویل کورونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمیر د زیاتې دوه علتونه دي.
افغانستان کې هم د سوی تغذیې فیصدي و ډېر شونخوا کې ده چې ګڼ شمېر زموږ هېوادوالو دغې ناروغۍ سره لاس او ګرېوان دي، بالخصوص په هغو ساحو کې چې هلته لرې پرتې سیمې له ښار څخه خواړه خوراکې ضعیفه دي، نو په دغو ساحو کې خوارځاکي ناروغۍ خورا زیات.
ملګري ملتونه داسې مال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې کورونا وبا دا ګواښ په نورې نړۍ کې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو په همدې راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د اقتصادي اغیزو له کبله د 1.9 میلیارد وګړو ژوند سخت اغیزمن شوی دی، او همدا ډول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نږدې 2 میلیارد وګړي د خوراکي توکو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې د جدي یا مرغومي میاشتې په 1 نیټه له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان په یو راپور کې ولیکل په افغانستان کې د 3.4 میلیون تنو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.1 میلیونه ماشومان دي.
بیا هم پر همدې روغتیایي مسله تم کیږو او نورستان ته ورزو چیرې چې روغتیایي مرکزونو کې د درملو د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د نشټوالي او نور ستونزو له امله د یاد ولایت اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې دغه ستونزې سمدستي هواري کړي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستانیان وای ماشومان او لویان په هغه ناروغي عمري چې د درملنې وړ دي، ځکه په دې ولایت کې لوګدي مودې راهسي په روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران نشته او یا کم دي. د دواب قومي مشران وای د نورستان ساړه ژمي ناروغي زیاتې کړي، خو په ولایت کې د درملو او روغتي کارکونکو د قبیله کبله د درملنې لارې چارې نشته. د دواب ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجی میراجان او محمد نوروز د خلکو په خبره چې د روان کال له پیل څخه یې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشتونه او ډاکټرانو ته د معاشونو د نه ورکړي له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا کله د ډاکټرانو د کاربندیز او کله هم د نورو ستونزو په وجه روغتي مرکزونه تړل شوي. د نورستان ولایتي شورا هم وایي چې په نورستان کې د صحت په برخه کې د شته ستونزو د نه هواري له امله د 13 کلینیکونو دروازو ته قلفونه پراته دي. د ولایتي شورا غړی محمد عمر نورستانی
کانچوا دوا منډول برګمټال کوم ځای کې حکومت واغ نه کال کا ټول باندې کانچوا کې هو هر کور کې دری څلور پنځه دشي مریضان پراته دي. زما کور کې هم څلور مریضانو اوس لګ لګ خښوې دي، نه دوایا نشته نه ډاکټران ورځي.
نورستانیان په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې شته ستونزو څخه شکایت کوي چې د عامې روغتیا وزارت بیا د حل خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
تنخوا ماس چې هغه ورکړل شوی ده څه پاتې ده په نږدې ورځو کې ورته ورکول کېږي. دوا او درملو برخه کې هم یاد موسی ډاډ راکړ چې ستونزه حل شوې ده، او د زمین لپاره د سون توکي هم په کافي اندازه لري. موږ ټینګار پرې وکړ که هره ستونزه باید په جدي ډول حل شي او د ستونزې د حل په موخه باید مقام سره مشوره هم وشي.
خو د نورستان مرستیاله والی میرمن زاهدی فیضان آزادی راډیو ته د عام روغتیا وزارت خبرې بی ځای وګڼلې. وی ویل د دوی د ډیرو هڅو سربیره بیا هم د صحت په برخه کې ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
نورستان کې زیات ستونزې دي د صحت په برخه کې چې د درمل نشتوالي له وجې نه د کارمندانو معاشات او دغسې ډېر زیات ستونزې دي. همدې د وجې نه کلینیکونه بند شوي دي. ولایت مقام بار بار سره جلسې ونیولې، دغسې تر وزارت پورې مې دغه مشکلات شریک کړي دي. تر اوسه داسې د لارې حل هم ورته نه دی پیدا.
نورستانیان وای دوی ځکه د روغتیا په برخه کې ستونزو سره مخ دي چې د هیټ په نوم همکار مؤسسه کې فساد موجود دی. د دوی په خبره چې درمل پیسې او نور امتیازات له حکومت د دوی پونو مخستل کیږي، خو نورستانیان د نه رسیدو په وجه د مرګ ګواښ سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو نړیواله مسله د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړې لمراسمو څو ساعته وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ. دا چې دا اقدامات څه دي اجمل انبرت وایي.
مننه فریبا. ظاهر بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه په داسې حال کې لوړه کوي چې په وړاندې په امریکا کې ننګونې زیاتې دي. دا داسې وخت دی چې امریکا په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل ده. دغلته د امریکا د سیاسینو او همدارنګه د دوی د ملاتړو ترمنځ اختلافات په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت زیات شوي دي. لویه ستونزه دغلته د کرونا وبا پراختیا ده. تازه شمیرې ښیي چې تقریبا له 400 نه زیات کسان په امریکا کې تر اوسه د کرونا له کبله مړه شوي دي. اندېښنې شته چې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتېدل د واکسینو ورو بهیر به د بایډن هغه ژمنه پوره کول ستونزمن کړي چې وایي دا وبا به کابو کړي. په عین حال کې په روغتونونو کې د بسترېدو شمیر هم لوړ شوی دی. بایدن پرون د لوړې په مراسمو کې خپله وویل چې د کرونا وبا یو مرګونې او سختې مرحلې ته رسېدلی. هغه اقدامات چې بایدن لاسلیک کړي دي هغه کې د کرونا وبا د کابو کولو لپاره هم اقدامات شامل دي. په فدرالي ملکیتونو کې د امریکا د حکومت د فدرالي کارکوونکو لپاره د ماسک تړل لازمي شوي دي. همدارنګه د ټولنیز واټن مراعات هول لازمي شوي دي. هغه همدارنګه تر لسو د زیاتو هغه هیوادونو څخه چې ډېر اسلامي او افریقایي هیوادونه د امریکا ته په سفر بندیز چې د ټرمپ پر مهال لګول شوی و په یو اجرایي فرمان کې لري کړ. مکسیکو سره د ټرمپ لخوا د پیل شوي دیوال د جوړولو چارې په یو اجرایي فرمان وزنډولې او امریکا ته د ورغلو ناقانونه کډوالو په وړاندې د چلن پالیسي هم زنډولې ده. نوی ولسمشر جو بایدن همدارنګه یو داسې یادښت هم لاسلیک کړی چې د کورنۍ امنیت او امریکا لوی څارنوالۍ ته دنده سپاري څو داسې یو پروګرام رامنځته کړي څو هغه کډوال چې له امریکا څخه شړل کیږي په هغوی کې کمیره شي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو د ایستل کېدو مخه ونیول شي چې په ماشومتوب کې دغه هیواد ته ورغلي دي. دوه نور اجرایوي فرمانونه چې د امریکا نوی ولسمشر لاسلیک کړل هغې کې د پاریس اقلیمي بدلون تړون سره د امریکا بیرته یو ځای کېدل و چې ولسمشر ټرمپ ترې په تیر نومبر میاشت کې امریکا ایستلې وه. او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان څخه د امریکا د وتلو د پروسې بندول و چې ولسمشر ټرمپ ترې د وتلو بهیر پیل کړی و او د وتلو پریکړه یې کړې وه. هغه د روغتیا نړیوال پروګرام د چین په ننګ او ملاتړ تورن کړی و. منتقدانو د ټرمپ ویل چې د پالیسیو په امریکا کې دغه نژادي ستونزې زیاتې کړي دي او همدارنګه یې له نړیوالو متحدانو سره د امریکا ستونزې سیوا کړي دي. یوازې دوه وروستیو ولسمشرانو د خپل لوړې په لومړۍ ورځ باندې اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي چې یو اجرایوي فرمانو خو داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن له ډیرو ننګونو سره مخ دی او وړ شو چې په خپل لومړۍ ورځ څو داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړي چې ښایي په راتلونکي کې د دې پالیسیو سره مرسته وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم اجملند.
ستاسو له پیغامونو
دا پنځه یا شپږ میاشتې کېږي چې هلمند ته د پولیو واکسین نه دی راغلی. دا هغو سیمو ته چې پکښې کمربندې ساحی وي پوښتنه دالې ولسوالۍ، یعنې دغه د واکسین ټیمونه باید دلته ژر راشي، ځکه چې دلته دا پنځه یا شپږ اووه میاشتې کېږي چې د پولیو واکسین نه دی راغلی. دلته طالبان خاص ستونزه نه ورسره لري، ځکه چې په دې منطقو کې اوس عادي د بیا رغونې کارونه هم شروع دي. خپله هغه کارونه چې د حکومت موسسې دي فعاله دي، نو باید واکسین هم دغو سیمو ته ژر تر ژره راشي، ځکه چې دلته په لکاو ماشومان د دوه درې واره د واکسین څخه پاتې شوي دي. نور وخت نه سم د خدای په نصر احمد یم د لوګر ولایت پروار ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ ولسوالۍ کې تر اوسه پورې هیڅ یو مخابراتي شبکه وجود نه لري. یوازې تیر کال سلام شبکه وله چې د یو څه وخت لپاره یې ډېر ټیټ کیفیت او د ولسوالۍ محدود کلو ته کار ورکاوه شبکې وله. اوس هغه هم د اتو میاشتې راسي نشته ده. نو مدل اړوندو چارواکو او مسؤلینو څخه دا ده چې زموږ د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. یوه شخصي شبکه هم وجود دلته نه لري او د موږ ولسونه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. السلام و احترام. د قندهار د ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا هیله ده د ازادي راډیو د کرښو اورېدونکو سره زما دا خبر کې او د نورو په اشارو کې پرې ورسوي. او قندهار د هرات لار باندې زه یو مشربان یم، درېمه چې ولاړ یم نه اجازه راکړي طالبانو بند کړې ده. ما ورستا مدرس مټران دي، درامه مټران دي، په خامد سلای سنار او ازادي راډیو د کرښو دا هیله ده زما دا خبر کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو د کابل په وخت مازدیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرټکی له اسد الله الدین څخه اورو.
ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې د خړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بدلې. دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د جنوبي آسیا په کچه افغانستان په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو لوړ شمیر لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو تاریخي کانفرنس ترسره شي. د دغه کانفرنس په اړه پرون د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په ریاض کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم علی سا سره خبرې کړې دي. د البانیا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د خپل په افغانستان کې د دوی یو سرتیری وژل شوې ده. د البانیا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د تیرې سه شنبه پورې شوې خو ډیر جزئیات نه دي ورکړې. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. ایرلند افغانستان نن د 283 منډو هدف ایرلند ته ورکړ او تازه معلومات دا دي چې ایرلند هم 98 منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ په څو اجرایوي فرمانونو سره د ټرمپ یو شمیر تګلارې باطلې اعلان کړې. په اجرایي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګیدلی وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوت ډک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې تر دې چې نور اونیز خبرونو ته ورسو د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه باور.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ 500 ورځې لوبه نن په متحده عربی اماراتو کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ایرلند لوبډلې به په خپلو منځونو کې درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. د نن ورځې په لوبه کې چې ټاس افغانستان لوبډلې ګټلې، ایرلند ته په ټاکلو 500 اورونو کې 283 منډې هدف ورکړی. اوس مهال ایرلند توپوهنه کوي. د کرکټ څارونکي وایي د افغان لوبډلې لپاره د ایرلند د دې سیالیو ګټل ځکه مهم دي چې د همدې بریا پر مټ کولای شي تر راتلونکي نړیوال 500 ورځ جام کې مستقیم ګډون وکړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به دوهمه یوه ورځنۍ لوبه د روانې میلادي میاشتې په 24مه د ابوظبي په شیخ زاید لوبغاړي کې ترسره شي. پامیر لوبډلې د هرات له شل کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال جام سیالۍ اتلولي وګټله. د هرات ولې د ورزشي ادارې فنی مسؤل ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ له تیرو دوو میاشتو راهیسې د 24 لوبډلو ترمنځ روانې وي. کاغلی زیا زیاتوي په یادو سیالیو کې د پامیر او سرخپوشانو لوبډلې توانېدلې دي چې پایلو به تلاره پیدا کړي. د پامیر او سرخپوشانو ترمنځ وروستۍ لوبه 13 ورځ وسوه چې په پایله کې پامیر 3-2 په مقابل کې سرخپوشانو لوبډلې تماته ورکړه او د سیالیو اتلولي خپل کړه. او په ترتیب سره سرخپوشانو او آرش کمل لوبډلو دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړل. او د ایتالیا د فوټبال د سوپر جام سیالیو په جریان کې یونتوس لوبډلې ناپولی ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د تیر شپې په جالب سیالۍ کې رونالډو په 46مه دقیقه کې او ورپسې موراتا یونتوس لوبډلې ته ګولونه ووهل. دا د یونتوس لوبډلې د ایتالیا د سوپر جام په سیالیو کې نهمه بریا ده چې ترلاسه کوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله موږ خبرونه را سره وری دی. لا هم موږ خبرونه د ملاري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د پاتولو یو شارونو کې د اف ام پر 3.15 چپا خبرونه لري. دغه راز کده انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ د هم ورسي او د خبرونه مو په ژوندۍ بڼه ووري او تکرار هم اوریدلی شي په تمو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی چې په دې کې د ماشومانو پر حقونو باندې غږیدلی او ورپسې کور کله هم مېروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامې دلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته سات پیرې په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچه کلاشینکوف ده مسالې.
نن په امدیا کل خبرې کوو ل ازادي رادیو سره اوسی. قدر من دوستانو، سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوب خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمیره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له ماشوم سره غږیدل یو ورته غوښ شي.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلنې؟
یو لس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښیږي؟
ټوپک او تومانچا.
دا دې ولې خوښیږي؟
همدام خوښیږي، همدام پلار ته کلاشینکوف د مسالې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
د سیموزینې سو پرکه مرمه کولولې کولولې هغه باندې
سیموزینې سو کلاشینکوف دې دازم کوي.
او د سی ورکه مرمه کولولې کولولې هغه باندې
د لوبو خطرناک وسایل دي سبب کیږي چې کلونه ورسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکو جمال الدین وای چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې جوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخستله او د سی د باروت غندې د لرګي ګولې ولا جوړ کړو دونه د نوکمره دی کې بدننه باروت دا به خارګای لرل نو دا باروت به پکیو نو دا مې د تمانچه سر کې د خلک کې به مولورو منډله یو مرګړي په کور ته لاړم وروره او بس چې راوته زو ته تمبینه شاته پټ شوی ورډز چې په کو دازنه مې پیوښته اوس ما غا داغ پکې دی دا زنه چې پیوشه سری پیر روان ان شکل د بارود دی کنه دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دی باندې دالو پیو کې تمانچې ولا خستر روانه کړي ټوپکې ولا پلاستیکي خستر روان کړي مردکی ولا خستي را روان کړي زم قلم دی ولا لاس کې ورکی کتابچه دی ولا لاس کې ورکی درس او تعلیم دی پیو کې د وطن زمونږه خراب شوی دی خور شوی دی زار شوی دی به چې دی د لپاره خدمت د اړې نگانی چې دی د لپاره د سي خدمت مونږ وشو کوله چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي دی دا
چې ماشومان کوم د لوب شیان واخستل شي د شپږو ماشومانو لپاره شاوساین نه مپختل دي.
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده، موټر ګی خپل ګرځي څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته باغې مصرف ده، بس هغه سات پیرې په ماګه باندې کوم شي نشي. مطلب اوس په حال په بازار کې چې ده موجود دي لکه سخته کې تماشې دي ټنګ ده، مطلب نور د سی وسایل چې هغه بشمانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي، باید دغه نجدان پاملونه چې د دې نه خودداري وکړي د سی وسایل ورته برابر کړي چې دغه دم په حاله سات پی تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغت واخلي چې آینده مطلب دغه شینو نشي د جنجالونه جوړیږي. مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي ذهنن چې د دوی شرا لویږي، مطلب کده شي چې دغه اصلي شینه بیا استفاده وکړي په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي او زما په نظر شه ده صحیح عمل نه ده.
د مو
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابت دي شي. هر څه چې په نظر خبي هم غوړي دا د کورنۍ مسولیت دی چې دوی ته د لوبو د شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکلمو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ تم د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپل په کور کلی کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري.
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخره رسیدلې د پخښنی سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیو لپاره د لوبو د ساتیرو د بازوی خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزار او د ساتيري سامانلات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګوري؟
د څلوي ښکاله جګړه سوي ده وهیت ټول د سلاو توپکو دغه اسلحه څخه ډاک دي. اطراب مهم، شاریات مهم، ټول دغه مجبینو جګړې حالت څخه هم ماشومان تقلید کوي. هغه د سپیکر کې چې دغه یو ډول ضرورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي. تر ټولو موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکې وینو، دغه د جنگ ابزار وینو، توپنچور سره وینو، فقط دغه تمایل هم دغه تدي.
کوم شې تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی، مثلا جنگی دی لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولای شي؟
ابزار یا د توکي یا د اسلحه د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري، ترڅو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي. د دوی پروان باندې ډیره ناوړه اغیزه کوي، ډیره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنگی کوي، جنگی ذهنیت د دې سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنگي توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم دا سرایت کوي او د تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنگ او جګړې سو توکت لیوالته ډيري.
دا خو راتلونکي ته خطر سه. ماشوم ام دا ووس په دغه شیانو لوبي کوي، دوی ته جسمان کوم توان رسولی سي؟
د توپنچي او توپک خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکي لري. دغه پټاکي ماشومان زخمیان کړی دي، حتی په سترګو کې مشت دي، هغه اړاند کړی دي، حتی تر مرګ پورې رسولی دي. نو خطرونه دغه دي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي.
بل اوس څه کول پکار دي؟ وړو کوچنیانو ته کوم دی لوب وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنگي شیانو نه دوی لري ووسی؟
ټولیز تبلیغ او کار پکار دی، دا د کورنۍ څخه تر شوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی. داسې ذهنیت جوړونه وسی چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشويقي.
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته سره هم د لوبو وسایل برابرول.
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به جنو هغه ننځي کې دغه جامع او ډول ډول شان جوړول. الکوان د پاره د جنو لرګي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل، کښتۍ به جوړېدل، نور په موهید کې چې دی د دهکاني سامان او د بزګري سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګي او ګاډي او داشان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامزکه او داشان کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولای شي؟
کله چې جونې یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی د دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي. فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکانی یا د بزګری سامان جوړی، کله چې دوی په بوهید کې دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی. د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بزګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی دا د دوی پر ځان باندې. حتی که تاسو ګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېرې ماشومان لرو د هیواد په مختلف برخو کې چې هغه توانېدل چې د دوی د ذهني رشد څخه دربات جوړولو تر کچه پرې ګټه واخیستل سي. یعنی موږ کولای شو چې ماشومان داسې ورځو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري هغه مختری یو اختراع کوونکی فکر ولري د کوچنی کوچنی کارونه څخه په لویوالي کې تر لوی کارونه تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او کچیر داسې چې موږ دا وو پلاس کې ټوپک ټانګ دا ورته ورکو طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا و ټانګ تو پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي. بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن و د ټیکاو د لارو سره ډیره لیوالتیا نه لري. ډیر یې تمایل و دغه ته وي چې څنګه کولی شي د دغو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي راغزارې کړي نو ډیر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې.
ډیره مننه ژوندي اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله ممال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم مرسره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونی ته هر کله کوم. ولی په زینو سیمو کې د غریبانو مرستې خانان خوري دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې راولاړوي او شوې مرستې څنګه باید بې وزلو ته ورسول شي نن په همدې موضوع خبرې کوو چې دا راپور تر څنګ د مخالکو نظرونه او په پای کې له دینی عالم سره مرکه هم لرو خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
اکثر وخت د وروسته پاتې هیوادونو له خلکو سره د بیوزلۍ له وجې مرستې کیږي او دا مرستې هم د هغو غریبو خلکو لپاره وي چې د ژوند کولو په پار داسې کوم ځانګړی عاید نه لري. خو په ځینو مواردو کې بیا دا مرستې مستحق کسانو ته نه ورکول کیږي. اکثره غریبان وایي چې دا مرستې د کلي یا سیمې ملک ځان او خپل خپلوانو ته ویشي نه بیوزلو خلکو ته. د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس الدین چې اوس په کابل کې په یو دولتي اداره کې اجیر دی وایي چې د دوی په سیمه کې مرستې راغلي خو هغه چاته ورکول شوی چې د کلی ملک یا وکیل سره خپل وی لري. نو ما وړای وای
نو کوم لاسوار نه مان ور کړی دی مګر یت یم څه څوک ما کني او په تو پلاستیک وسه ز کاغذونه وسه ټول عیالم زکام دي ټول مریضان دي اته دې څه وسنه لرو سمو جو خبرې جو صدا کوم کرالې پلان دې کوم کرالې مش ته هیڅ نه راځي ولکم په دای بس تکال لروزی دي ختم ولک چې لیدل خود راغلی خو خود خود ولا لاسوارم دي دلی سیاخلی خل نو واسته لرو نه هیڅ لرو ولک هیڅ لري و بنسته و ببن لبل چاره ورو ولی وسنه لرو سپرم چې کو کرایه ور کوی لا مرده کرایه ورو دی و
بل خو د کابل چمن ببرک اوسیدونکی خیر محمد چې د پاکستان راستم شوی وای چې له دوی سره ډېرې وعده شوی وي خو اوس دوی په خیمه کې ژوند کوي او څوک یې له حاله خبر هم نه دي.
موږ هغه مرستې چې موږ ته یې ویلي چې تاسو د رسې مرستنې شی در کړي هغه موږ ته یو شی نه دی راکړی یو اتله ذریعه راکړې دا نورې پیسې خلکو ته ورکړي څوک ملکان لري شی لري د غو د بسل کېږي ابله ورځ 15,500 روپۍ خلکو ایسلې پله پر موږ ته نه دی راغلی او غنم دی وړه دی لوبیا دی دا ورکوي شپږ میاشتې موږ ته نه دی راغلی ول یو نومره مځکه در کوم هغه مځکه موږ ته نه دی راغلی په کرا باندې وته پراته یو او د 12 بچانو خاوند یم او ګزاره مې هم سخته ده ځوان زوی نه لرم ځینې ملکانې خبرې کوم چې هغه رشوت اخلي وت باندې تیروي موږ نوماندغه پاتې موږ بخصا چانه ریکړه
هم دارنګ د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جانوای چې د دوی په کلی کې داسې بیوزله کورنیشته چې حتی د ډېر بیوزله لکبلې ځان وژنې باندې لاس پورې کړ خو بیا هم د کوم ځانګړي اورګان څخه ورسره مرسته ونه شوه. نو موړی د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي
زه د دې صحنه شاهد ما مال ته وسېګم ناحیه کې مشتمه نه هکې چالتہ س کومکونه راغلل د غنمم راغلل اوړم راغل چې ننوي خانو کې جوړی توجی کولې بعض کسان ته چې ډیر مستحق وو باور په خدای کو چې نفر مال لیدل دا شاهدانم لرمه چې ځان ژوندې کړه وو په کور کې چې د فکر لاسه چې نو کنه بیا زه ورغلم هغه مخلاص کې ګوره خلاصم کې به تم رخته ک او مورته او خځه تم ګل چې خیر د سړی د تم مجبوروي به مونږ ته ډوډین د شپې وړل چې نه میوړل او سخرس مرسم ورته وړ نو هغه د پاره چا وړ ورنکل چا ډوډی ورنکل د مستخاله یو الته چې کومې پیسې را ل شپږ زره توجیه شوی باز ملکان وکیلان ورکړي خپل خپلوان ته باز خلکو ته خو اصلي مستحق ته نه دی ورکړ سوی چې زه کوم خلک پیژنم او زمون په ساحه کې زمون په ساحه کې زمون په سن کې دي کنه چاته و جوړو چاته فریاد کو حوزه کې سوګ غغناوري په دولت کې سوګ غغناوري دلته موجوده سم غاګ سوګناوري نه څنګه چلو کو دا اوس چې ورته دفتر ته دین پرې دي نو ته څنګه سوګ غوري غیر خدای نه بسوګ درز ناوري دا واسطه واسطه باز دي یا خ پیسې یا خ
نهویش کلن محمد عرفان بیا د نورو عوامل ترڅنګ د بشر دوستۍ د هیڅ کمښت هم د دې سبب ګڼي چې د غریبانو مرسته د خانان وخوري نوموړی زیاتوي دا چې حق حقدار ته نه رسیږي نو بې وزله ورځ تر بلې لا پسې غریبیږي او خانان نور هم شتمن کیږي
خو افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته چې دا بشر دوستی ډیره کمه ده د بشر دوستی روحیه ډیره زیاته کمه ده هر څوک کوشش کوي چې هر څه خپله واخلي یا خپل خپلوانو ته ورکړي تاسو به دولتي ادارې لیدلی چې هر څوک کوشش کوي چې خپل خپلوان راولي پر ځای د دې چې وړ اشخاص وګماري خپل خپلوانو ته ترجیح ورکوي همدغسې د کومکونو په ویش کې هم همداسې ده دوی چې دا کوشش کوي خپل خپلوانو ته د کومکونه ورکي چې دا سم کار نه ده ځکه چې پاغه کم مو کومکونو سره کېدای سي و غریبه کورنۍ یو یتیمه کورنۍ چې دا د غوی د یو میاشتې خرچه وسی د غوی په یو میاشت سره ډیر ښه ژوند وکړای سي
د کابل د چهراسیا بولسوالۍ اوسیدونکی ګل رحمان وای کچېرې د بې وزلو په نوم راغلي مرستې د کلي ملکان یا نور مشران ځان ته واخلي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ لوی واټن رامنځته کړي
د دې په خاطر چې دغه کومکونه مثلا خلکو ته نه رسیږي هلته د افغانستان کې خو اوس دغه مافیا یوازې په لوړه کچه نه ده په ټیټه کچه هم باندې مافیا وجود لري په اکثرو سیمو کې داسې کسان شته چې ملکان دي یا مثلا داسې نور خلکو به د دولتي اداره کې نیواله ده د کوم کوم کونه سه توزیع کیږي وشل کیږي دغه او خلکو ته سه مستحق دی غوته نه رسیږي او همدغه سبب ده سه خلک له دولت نه فاصله اخلي او دولت سره مینه نه لري او هم د جنگو یو د وګدیدو یو هغه هم همدغه ده سه خلک له دولت نه فاصله اخیسته ده جنگونه زیاتیږي خلک خو بدی نو دغه اغره مست کولای شي
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو عبدالمتین حقمل وای چې کده دې مرستو په ځای به وزلو او غریب خلکو ته یو پروژه په کار واچول شي او دوی په کار وګمارل شي نو دا مرسته به شخصي جیبونو ته نزي
اول خو باید دغه کومک چې دا دوی کوي او بیا دا چې تکراریږي چې مستحق ته نه رسیږي دا ډېرې پیسې وې دینه به یو پروژه جوړ کړي وا دا چې پروژه د برق اره ورس برق کته کیږي یو 200 میلیون ډالر ډېرې پیسې دي یو بند خود بار خو به نیمایی کار خو به مخکې تللی او دا به ټول ملت ته رسېدلی او هره ورځ به په تیارې کې نه وو ناست پرته له برقه فابریکه جوړه شوې بل شی د عمل ګټې پروژې وې خو داسې کار دی وشي چې ټول ملت باندې په ژوند باندې د ملت اغیزه وکړي بله لاره چې بیا غم نه کیږي غم نه کیږي تر اوسه پورې تر دې دمه پورې ما نه دی لیدلی چې په دې نظام کې د مکافاتو د مجازاتو فرهنګ نشته بلکې چیرته مجازات موجود دي ظالم لاس ونیول شي هغه ته جزا ورکړ شي بل څوک داسې کار بیا نه کوي موږ نه هم اسلامی فرهنګ تللی دی هم د دیموکراسي فرهنګ تللی دی نه په دې عمل کو نه په غي عمل کو یوازې په فساد باندې کې پیګو نو په هیڅ مداخل نه پیګي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري
قدرمنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه لرو شاوریدو ته ستاسو پام راړوم
هغه پل چرخی کې اوس هغه دا مرسته او خلکو ته ورکول شي چې په چاو کې مزدوري نور څه پیدا کیږي هغه ته باید ورکول شي لاس ته ځنې ناستې څوک مزدوري نه پیږي کور یې وکتل شي آیل یې وکتل شي بستر یې وکتل شي لوښه یې وکتل شي باید هغه ته ورکول چې داسې چې دوه پوله او درې پوله او څلور پوله کور لري موټر لري زندگی ښه برابر یې هغه یې واخلي خوار او غریب پاتې شي
نوم مرزا خان د مسحی ولسوالۍ اوسیدونکی دا باید مسحی کسانو ته ورکړل شي هغه کسان چې غریب یې کار روزګار نه لري بس بیروزګار یې هغو ته ورکړل شي غریبانو فقیرانو ته
دا چې ولې د بیوزلو حق خوړل کیږي او د اسلام له نظره د بیوزلو حق خوړل څه حکم لري دا و دې ته ورته پښتني زموږ همکاري په یوې مرکه کې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولوی نورلا کوثر څخه کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد لمړی پښتنه داسې مطرح کو چې ځینې وخت په کلیو بانډو کې او په سیمو کې مرستې راځي د بېوزلو خلکو په نوم او دغه بېوزلو خلکو ته نه ورکول کیږي ستاسې په نظر علت به څه وي؟
لاملونه ډېر لاملونه دي. لومړی لامل یې هغه خلک حرام خواره دي او حرام خوري د نورو خلکو حق دي او حق نه ورکوي. دا د دې یو بل لامل یې د هغه دقیق محاسبه وجود نه لري ځکه خلک صدقه او خیرات کوي بیا نو ډېر زیات محاسبه نه پسې ګرځي که څه رسمي جریان نه وي راغلی چې هغه حساب کتاب ولري. نو خلک ځان حساب کتاب ونه ګڼي او له الله نه منه ویري چې الله نه ویره ونه لري د نورو خلکو حق د حکومت نوم باندې دوی ته حق راځي او دوی خپل ځان ته اوه نشتوالی دي موږ همدا رقم د محاسبې نشتوالی او ادم د دقت په مصرف کې او بیرته حساب کتاب نه اخیستل له حکومت کوونکو دونه دغه لاملونه دي چې خلک د نورو مالونه خوري.
استاد که مثلا دغه حق حقدار ته یعنی هغه کسان چې بېوزله دي هغه چې مستحق دي هغو ته دغه کومکونه ونه رسیږي دغه مرسته چې د هغوی په نامه راځي البته ونه رسیږي البته اسلام په دې برخه کې څه وایي؟
مؤمنان مسلمانان تاسو د یو بل حق مه خورئ د یو بل مال او لا يحل المال امرئ الا بالطيب من نفسه. پیغمبر علیه السلام وایي چې مؤمن مال بغیر د زړه خوښنه بل څه خوړی نه شي شرعا حرام دی. بل چا مال خوړل د بل مؤمن د بل مسلمان مال خوړل دا حرمت شرعي لري او د اسلام له نظره دا حرام کار دی او نامشروع کار دی او کبیره ګناه ده او دی په خپل نفس اور خوري.
استاد اوس سمه لارای څنګه ده چې کومکونه یا دغه مرستې څنګه بېوزلو ته وویشل شي؟
اول خو دولت باندې فرض ده چې دا تنقین کې کوینې چې دغه مال بیا مستحقینو ته ورځي که نه ورځي. اول دا او دوهم بیا حکومت ورکوونکو ډونرانو باندې لازم ده څوک چې دا ولو که سل افغانۍ زر افغانۍ یا له دې نه ډېرې ورکوي بیا هم محاسبه دې پسې وکړي چې وروره ما دغه مال درکړ حپکیګم دغه څوک یو وکیل دی او وکیل دغه محاسبه ما سره کړه دقیقه محاسبه به ترې واخیستل کیږي.
ډیره زیاته مننه کو استاد کور ودان.
درنو دوستانو داو د دیونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ.
ډنګو